द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
کله مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وری ریډیو دا د یک شنبه یی اتوار ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې وخت څو دی؟ د مخسن 9 بجې. افغانستان کې اتنی می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې سوې دی. خبرونه وړاندې کوم کې زیم کلثوم کاکر
او زه نصر کاکر
د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو. خو اول غوړ شي د خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وایي پاکستان کې د طالبانو د کوټې او پېښور شوراګانې او د ترګرو ځالې موجود دي. په کابل کې د دفاع وزارت وایي که د سیمې هیوادونه د ترګري په مخنیوي کې ناکامه سو نو ټوله نړۍ به له خطر سره مخ سي.
افغانستان لپاره د صدر ډونلډ ترامپ د نوي تګلارې په اثر د امریکا پاکستان ترمنځ د کړکیچ په مهال د جنوبي اسیا لپاره د امریکا خصوصي استاد میرمن الیس ویلز به راتلونکي اونۍ د پاکستان سفر کوي.
د ریپورټونو تر مخه الیس ویلز به د حکومتي او عسکري مشرانو، سرمایه کارانو او د ټولنې د نمایندګانو سره د امریکا په نوي تګلارې خبرې کوي.
او د میامار یا برما پراخینه ایالت کې د روهینجیا مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې لږ تر لږه شپږ نوي کسان وژل سوي. سرچینې وایي په زیات شمېر روهینجیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته د وشتو په هڅه کې دي.
او از د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي پاکستان کې د ترګرو ځالې موجود دي او له افغانستان څخه د باندې چې کوم ترګر فعالیتونه شتون لري هغه باید ختم کړل سي. د افغانستان له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې جنرال جان نیکلسن ویلي پاکستان کې د وسلوال طالبانو کوټه شورا او پېښور شورا موجود ده او دا خبره پاکستانی چارواکو ته هم په ډاګه کړې چې هلته د افغان طالبانو مشران شتون لري. بلې لور پاکستانی مطبوعات وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځایناستې ځانګړی استازی الیس ویلز به راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که د نړیوال ترګري په ضد د سیمې هیوادونه د افغان حکومت په لاسنیوي کې پاتې راسي نو د ترګرۍ خطر به ټوله نړۍ کې کرار کړي. د دفاع وزارت چارواکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال ترګري په ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ایران، روسیه، چین او د نړۍ نور هیوادونه ذمهوار دي چې د ترګرۍ په ضد د مبارزه کې د افغان حکومت سره ودرېږي تر څو چې افغانستان او نړۍ د ترهګرۍ د خطرې څخه محفوظ کړل سي.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرزاق وایي د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسلوال طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته رسیدلی دي. یو خبری کانفرنس ته په وینا کې جنرال عبدالرزاق ویلي دغه طالب مشران د کوټې له شورا څخه جلا سوي او عادي ژوند یې پیل کړی دی. د ده په وینا بیرته افغانستان ته تلونکو کې لطف الله آغا هم شامل دی چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دفاع وزارت مرستیال او وروسته لاهور کې د طالبانو ډیپلوماټ وو.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف بنن د امریکا لخوا د افغانستان د نوې پالیسۍ په اړه بحث لپاره چین ته روانېږي. د چین ځ وروسته به هغه روس او ترکیې ته هم ځي. راپورونه وایي چې د روانې زوخه مخ کې خارجه وزیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د هغه په کور کې ملاقات کړی او د روس، چین او ترکیې د سفر په حق له ورسره مشاورت هم کړی.
د میامار یا برما په شمال ویدی زیالت راخین کې پروانو نشته کې لږ تر لږه شپږ نوي کسان وژل سوي او په زرهاو روهینجیا مسلمانان هڅه کوي چې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته واوړي. راپورونه وایي په وژل سوو کې 12 امنیتي ځواکونه هم شامل دي. حکومتي او ځایي سرچینې وایي د روهینجیا وسلوالو او پوښ تر منځ د شنبه پر ورځ د مونګدا په ښار کې غټې نشتې پیل سوې. د میامار حکومت وایي دوی له راخین ایالت څخه 4000 غیر مسلمان وګړي استلی. همدا ډول د روهینجا مسلمانانو په زرهاو کسان له سیمې څخه وځي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نږدې 2000 کسان د جمعې پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلي.
د لبنان پوځ وایي د داعش په ضد جګړې کې په یو اړخیزه توګه د رزبندۍ اعلان کړی. د یک شنبه اتوار په ورځ پوځ په خپل بیان کې ویلي د رزبندۍ سره به د 9 لبناني فوځیانو را خوشي کولو لپاره د خبرو اترو لار ورسي. دغه فوځیان د اګست په میاشت کې کال 2014 لسم کې تشول سوي وو او ګړل کېږي چې دا تندروه په قبضه کې دي.
د امریکا په ټکساس ایالت کې د هاروین نومي طوفان له امله 2 کسان مړه سوي دي او سیلابونه راغلي دي. ځای چارواکي وایي په مړه سوو کې یوه ښځه او یو نارینه شامل دي. د هوا پیژندنې اداره وایي لږ تر لږه 2 واری تنه هم رایله سوي. چارواکي ویل طوفان څخه 14 نور کسان ژوبل دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدل او لکه څنګه چې مو وړاندې درته ویلو وخت ساوې د خبرونه پښتانه ستوري قربانا نه هیڅ سهار سټوډیو سره غلې دا ستړي مسې نه هیڅ سهار او
بخیر اغلم بخیر اغلم او بخیر اغلم
قسم تام له ځان هغه د ټیکساس سره
مزه نه کوم دا اون خطه پکې ما چې دا اوس
نو مال او او چې دې تو در کلمې در تکو هغه ته ځنه په خپل ار کلې او کوم نه دی په مونږ کې څه پرې خو دا نه دی مونږ له څه پرې خو
مننه کاکر سیب دا خو ساسو یو ډیر خپل هر کلې وی همیشه چې تاسو داسې طرف ته بوزي چې هغه خمه خندا باندې
خندا باندې
برو له فالته او خندا ته ګرم مزدار شو شروع شي
الان کې تعدیز ما او چې ارباب صاحب راته ویلو چې
کافی
کافی ته زو کافی درته اخلمه تو ده تو ده کافی دلته خداسي نن یخ یخ موسم دی
یخ یخ سوري
او یخ میم کیږي आवाज می هم بدل
دی بدل او نن مو دسته بیا دې کنو زم ازه کما وی چې بلندو کې اوس بس دونو
او کپ کلی کې وای یخنی به مچاله خو دلته به کافی و چې
نو کاکر سیب تاسو ستړي مې او आवाज او طبيعت مراد ته ټینګ نه کول
ځي ساده الفاظ کې وای چې تخته کړه
تخته
ډېر بدل د شخ پر اور شخ پر اور
مننه مننه خیر اوسې کاکر سیب ګرانو خو ګرځونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو دی پښتانه ستوري محفل دی او د تاسو قربان نه هیڅ سحر د ته خپل ټوله پښتانه مینه هر کله وایم هله منم چې روغ جوړ به او دعا مې د خدا باد او بریالي اوسې د ریډیو د روایت د څنګه تاسو په خدمت کې حاضر یو د پښتانه ستوري محفل سره نن په دغه محفل کې تاسو ته پر تنقیدي غونډه را جوړ کړې ده او تاسو د ډیرو ملګرو په بار بار خواست باندې چې پروګرام کې ځان سره ډاکټر باسین صاحب چې تمن مکی تنقیدي غونډه را جوړه کړې نن نو بیا تاسو لپاره یو ځل باسین صاحب من مکړې ده نو موږ سره ټلیفون په لیکه ملګری شو په دغه تنقیدي غونډه کې چې تاسو په شعرونو باندې تاسو په غزلونو باندې نظر وړاندې کوي ډاکټر باسین یوسف صاحب په دې په درناوي په مینه هر کله وایو په خیر اغلی ستړم شي ډاکټر صاحب خو راوښي نه ډیر مننه باسین صاحب د پروګرام د پر وخت وې ستاسو ملګری ډیر خوښ لري چې تاسو پروګرام کې راشي او سو په سیمه دونګ اوس نیو لیکوالانه ملګری م دي زنانه ملګری م دي ځوانان ملګری م دي چې هغه وړ چې د په شعر باندې دي خو شاعران خنا کې دین په شاعران په باندې نظر واچوي نو اکثر تاسو ډیر خاص کیږي د ایمیل د لاریم د فیسبوک دلاریم د ټلیفون باندې هم چې کلمو پروډکشن کې ملګری ډیر غواړي نن بغیټول خوشاله چې تاسو موږ سره ملګری یې ډیر مننه پروګرام کې باوریدون کې راځي د غي شعرونه باورو خو د همیشه په شان د پروګرام شروع بسو د کلام نه بوکو د پروګرام شروع به خپل شي اوریدون کې عمره شو دا به هم اوریدون کې توی ګران خو اوریدون کو تیر پروګرام کې مخکې ځل دا چې موږ تیر ځل د غشن ان کې غونډه راځو کړو دا چې ملګری پکې راغی چې دیو به شعرونه راځي شریکو نو مهرباني وکړئ زموږ هغه ملګری نیوی لیکوالان چې غواړي چې دای په شعر باندې اباسین صاحب نظر وړاندې کړي نو صرف او صرف خپل شعر نه روړي د بل ملګري د خپل یو شاعر شعر مې انتخاب کوي ځکه چې دی باندې خو دغه کره کتنه کیږي چې آیا تاسو لیک د کوم معیار دی نو ځکه خپل شعر نه روړي نو به ډیر خوند کوي د پروګرام خلا به سیوا شي د ټلیفون شمیره د 001202205003 ویډیا نمبر د 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سیب صبر اسر شریک
فضل مطلع وړاندې کوم
ارشاد
زما پختون شاعر بیدار دی زما پختون شاعر بیدار دی دا څه لک تک دی زما پختون شاعر بیدار دی دا څه لک تک دی تور تیار دا خو اسمان د ستورو ډک پک دی
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښکلې
او جانان راغلی جانان راغلی شپې کړې دا او بیرته تللی
جانان راغلی شپې کړې دا بیرته تللی
شپې پی کړی دا او بیر تللې زه خبر نشوما دا زله ودا ته ډک پک
ډیر ډیر کولې ډیر زبردست زه خبر نشوما دا زله مې داسې ډک پک دی
جانان راغله شپې کړی دا او بیر تللې زه خبر نشوما دا زله مې داسې ډک پک او نه لباس خپل دی نه شکل نه ژبه خپله نه لباس خپل دی نه شکل نه ژبه خپله د نوي کل زلمی د خپل اولس نه ورک پک دی او د دې کسانو خو بېګا په دې جومات کې شپه وه لذي کسانو خو بیگا په دې جماعت کې شپوا دی قصه کې په مولا صاحب باندې شک مکه په دې
قصه کې
او نور د ابو په شان نرم دی به شان نرم
نور د ابو په شان نرم دی به شان نرم په شان
نرم دی به شان نرم په حوصله وختون د کاڼي په شان کلک
خورنگون
د آسمان ښکارشل باسین کے خورنگون دا آسمان خکارشول عالم حیران گوتا پخلا دے دا سی حق پکتے
آئے آئے واہ واہ دیر خواہ دیر خواہ
لما پختون شاعر بیدار دے دا سی لک چک دے سور تیارا دا خو آسمان دا سور ڈک پک دے
دیر خواہ دیر خواہ کلے دا ہمیش وشان یوم منفرد زنگڑی کافیار ڈک پک کله واسین سیو ډیر خو د پروګرام شروع لري خپل شو زم چې ان شاء الله اوریدونکو به هم خه خراش او خه کلامونه به تنوارو متی الله امید مسر منی راغله د بلوچستان سنجاوی نه په خیر راغلو جان
منو نه نه خور تاسو ته واسین صاحب دوار سلامونه کوم په مینه باندې
و علیکم السلام په مینه باندې
مننه یو غزل خورا سره به نه څنګه وي خیر دادا نه مخابسین صاحب کرو کوټه معلوم کی
مهرباني
تاسو په اجازه باندې
ارشاد
مننه وي دم د زغم نه لرم زکه خو حیران یم
دم د زغم نه لرم زکه خو حیران یم
دم د زغم نه لرم زکه خو حیران یم لتا خفایم ستا پر لوري در روان یم
لتا خفایم
ستا په لوري در روان یم رقیبا ستا چې ورپسې تڼا کې سوي دی پښې رقیبا ستا چې ورپسې تڼا کې سوي دی پښې منی کنه زه د هغه سړي جانان یم رقیبا ستا چې ورپسې تڼا کې سوي دی پښې منی کنه زه د هغه سړي جانان یم او مکړی لز ترس وکړی څومره مې لا نور سوځوي مکړی لز ترس وکړی څومره مې لا نور سوځوي زه ستاسو کور یم ستاسو ګران افغانستان یم مکړی لز ترس وکړی څومره مې لا نور سوځوي زستا سکوریم ستا سگران افغانستان یما شیر دی د زمرد او یاقوت په وطن کې زهم د زمرد او یاقوت په وطن کې زهم عجب دادا لا پر بل باندې تاوان یما
عجب دادا لا پر بل باندې تاوان یما
د زمرد او یاقوت په وطن کې زهم عجب دادا لا په بل باندې تاوان یما او دا کرسی مرسی ما لمانه بیلولای نشي دا کرسی مرسی ما لمانه بیلولای نشي زدلتهم افغانم مکتبه په داستا مغل زړګې به ماته خوري چا داسي ویل امید واوره ګور زخم خوشال خان یم
واه امید واوره ګور زخم خوشال خان یم
جی بس هم دومره خو
ډیر مننه مته له امید ګور چې بس انس تاسو دغه غزل په حق له سنه در وړاندې کې نو ښه ورته جی بس انس
دا ستې وی وی چې هغه لمتی الله امید چې کوم غزل وړاندې کو نو په وزن بهر باندې خو بالکل صحیح او دا د چې سو پور کلام مخ ته پروت نه نو شعر په شعر په باس کول ګران شي او بیا هم چې سم اورېدلی دی نو باغې باندې به اکتفا وکړو او دې خاغلی وی چې دم د غم نه لره مزه خو حیران یم لتا خفم تا په لوري در روان یم نو په یو داسې خیال چې صدا کې نوې خیال نو او څلګه برخه نوې ښکاری ډیر تا افغان چې دغه غوونه نشم او ګناه ستاسو او کله ما د خوځو در روان یم ستاسو مطلب دا دی چې په هر ډول باندې زه کتم ملامت یې کتم ملامت نه یې لکه دا هم زه څه شیر دی چې دیتا بسوائیو بیلوزتی دا شر مزه در تکتی نشما نو دی شیر که شاعر ویل وای چیر زد خفگان ستا دا خفگان بغمل و توان پزان که نوی نمو زد پا هر دول چین در زمو دا خفگان تیده پا خوشحاله که بدلول غواره ما دیتا خیالو او بیا دا یې نه پس یو نوې خیال پکې راغلی دی د رقیب په حواله چې رقیب ستا چې ورپسې او منې که نه زه د هغه سړي جانان یم مطلب دا دی چې رقیب نه عموما خلک د رقیب نه ګیلې کوي شکایت کوي او یا مطلب دا دی چې په رقیب بد وایي تومت پې وایي او دې پر اخی برو بچي په اونې ویران کې برو بچي او وای چې راته چا پسې کم محبوب پسې ته خپل تنا کې کېل غي نو زه دا غو جانا نه ما یو نو انداز دې د معنی یو نو چوت ته نو خو لګي بیا په بل شعر کې د افغانستان په حق لوي چې را په ما باندې لګ تر سکه په ما باندې مهرباني وکړي رحم وکړي او نور مې مسوځوي مطلب دا دی چې افغانستان هغه ټول قوتونو ته خواست کړی دی کوم چې افغانستان باندې چې دا یې د ورانولو کوشش مکوي او زه ستاسو کور یم یعنی هغه خلک چې هغه په دې کې دننه اوسیږي او هغه د دې د ورانولو کوشش کوي نه یې درخواست کړی دی بیا یې د وطن د وسایل خبره کړی دا چې زمرد او یاقوت په وطن کې اوسی پراته دی خو بیا هم د دې باوجود هم غربت نه ځي لکه چې دغه اختیار په لاس کې نشته او بل خبره په کې دا کړی دا چې د ټول نغټ او د باس موضوع چړلې دا هغه دا چې کرخې مرخې خبره کړی دا مطلب دی چې ډیورنډ لاین ته اشاره کړی دا او د دې په حق نه باندې به دومره ویل ضروری چې په افغانستان کې دننه کم پښتانه اوسېږي او په پاکستان کې دننه کم پښتانه اوسېږي نو دا دواړه د ډیورنډ کرښې تقسیم کړي دي خو په پاکستان کې دننه چې کم اوسېږي نو هغه پاکستانی دي او په افغانستان کې دننه چې کم اوسېږي نو هغه افغانستانی دي که چېرې دا کرښه تر څو پورې قائمه ده نو د دوی خپل وطنونه شته او په کارم دا څه چې د خپل وطنونو سره وفا او مینا او پالل شي او کدا چې وخت راغی چې دا کار خلک شو دا غیر نه پس بیا داغه متعلق سوچ وکول شي بل دا چې د برکور د خلکو خواهش دا چې کار خلیا خواشي دلته هم د ډیرو خلکو خواهش دا چې کار خلیا خواشي او اصل خبره دا چې مون دلته په پاکستان کې په درې برخو کې پراته پښتانه چې دي یعنی په خیبر پښتونخوا کې او په فاتا کې او په بلوچستان کې کوم پښتانه پراته دي نو د دغه دریو برخو ویشلو پښتنو دننه چې کوم کیفیت او کوم سوچ او کوم مسائل او کوم ضرورتونه دي نو مختلف دي د افغانستان نه. دلته زمونږ په ژبه باندې زمونږ په کلتور باندې اثرات دي د انګریزي د اردو او په افغانستان کې اثرات دي د فارسی. افغانستان ګڼل شي دا پښتنو وطن دی او مطلب دا دی چې آدم ویل کېږي چې دلته اکثریت د پښتنو دی او هلته پښتو مختو نه ښکاري. کابل ته چې کله سړی لاړ شي نو هلته فارسی فارسی ټوله دا ښکاري لکه چې فارسی پاس ده او پښتو لاندې ده. که چېرې حقیقت دی چې پښتانه هلته زیات دي نو په کار دا ده چې پښتو ته هغومره وقت ورکړی شي د فارسی چې څه حق جوړېږي هغې ته خپل حق په کار ده چې ورکړی شي. نو د دې نه تنازع نه دي جوړول په کار او دا په داسې طریقه باندې په کار دی چې د دې یو مناسب او منصفانه حل راوستی شي. نو د شاعر دغه آرزو چې ده هغه ښه ده داسې نه چې بد ده خو متنازع څیز دی. پس زرگی خبر کړی ده چېره زه امید واوره ګوره زه هم خوشحال خان یم. یعنی خوشحال بابا چې دی نو هغه په مغولو پسې بیا په آخر کې توره راغستې او خلکو ته هم وایي چې راځئ چې د مغولو خلاف وجنګېږي. یعنې د هغه خلکو خلاف چې کوم زمونږ په خاوره باندې قبضه لري دا یو اصطلاح جوړه شوې ده مغول. نو دغه چې په مجموعي توګه باندې په غزل کې د هر شعر دننه د مانو یو خوند موجود و یو مستي موجوده وه او شاعر چې دی ښکاري چې د ده د ادبي بصیرت سره سره سیاسي بصیرت هم ژور دی.
ډېره مننه نعمتي الله امید درور تاسو واردل ستاسو شعرونه په مجموعي توګه هر یو شعر خپل دننه سمانه لرله او ما غشیر خخ شیری چې پای باندې خبري وشي نو تاسو ټول غزل کم ګون په مجموعي توګه خو ډیره مننه تاسو ټلیفون کو خپل شیر نوم را سره شریک او موږ سره یو بل اوریدون کې د زبیر عمر حلال او دینه مخ کې ډیره بخنه غوړ سپین ګل رو ټلیفون کړو او ټلیفون لیکه کته شو بیا موږ کوشش وکړو کې دې شي چې د سره خبرو شي تاسو شیر نو ور عمر زبیر عمر حلال په خیره غیر جان.
السلام علیکم سر خور تا تا او من متا سپیشل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
می سر خور یو کلام پیش کوم د نرمانم نظر ته واړم او تاسو هم خپل نظر ته واچوئ.
مهرباني کرشت.
می سر خور مطلب دا چې بس پدې تو هاشم چې غم نه زه بس پدې پوها شوم چې غم نه زه او حسي وادي کوي چې غم نه زه
حسي وادي کوي چې غم
نه زه
چې غم نه زه
او شعر دې نه څار خور چې زما او ستا یاري پدې نه کیږي زما او ستا یاري پدې نه کیږي زه په غلطه ته په سم نه زه
زه په غلطه ته په سم نه زی
جی. او بل شعر دی د ترکه سوچا روان روان دی د ترکه سوچا روان روان دی تا سره نظم ته په دم نه زی
تا سره نظم ته په دم نه زی
جی. او بل شعر دی د نیمه لار الله ته هم فخدا د نیمه لار الله ته هم فخدا ته دغه لار ولې سنه منځي
دغه لار ولې سنه منځي.
نه صاحب خو اخیری مقصد چې ته د زبیر پزړه کې اوسه اوسه ته د زبیر پزړه کې اوسه اوسه غم هر څو دي چې شړا منځي
غم ته هر څو دي چې شړا منځي
خصوصا ریډیو حواله باندې دا خبره ضروری ده چې کله څو کلام وای نو هر ټکی دې ټیک ټیک ادا کوي چې خلک پوره پوره اورېدې شي. نو سټ کی ما وانه اورېدې شو لکه دا مطلب ولمبې مصر باندې دې شي پوره شو او زه دا غواړم چې ډېر خلک به پیلې کوي.
خب بس پدې په هاشم چې غم نه زی حسی وادي کوي چې زما نه زی بس پدې په هاشم چې غم نه زی حسی وادي کوي چې زما نه زی.
نو دا څه دې چې دنه په غزل کې فنکاری ښکاری او دا لفظونو اتار چڑاؤ پکے د لفظونو معنی راوستي وي د تقدیم او تاخیر سره مختلف معنی ترا پیدا کړی دي. او د کنا شعر چې زما او ستا یاری په دې نه کیږي
ته په سمن
ډېر ډېر ساده تک کې په آسانو تک کې ډېر لویه خبره ده. مطلب دا دی چې زه په ناروا لاره نه ځم او ته په روا لاره نه ځې. مطلب دا دی چې زمونږ دواړو نسبت سره ګذران په دې نه کېږي چې زه مثبت یم او ته منفي یې او مثبت او منفي چې دی هغه تر نه یو ځای کېږي. د فلسفې قانون دا دی چې منفي او منفي چې یو ځای شي نو مثبت پرې جوړ شي، مثبت او مثبت چې یو ځای شي نو مثبت پرې جوړ شي، او منفي او مثبت چې یو ځای شي نو منفي پرې جوړ شي. نو زه وایم چې زمونږ د دواړو ترمنځ د فکر دا کوم اختلاف چې دی، دغه اختلاف چې دی دا مونږ دواړه په یو ځای تلو ته نه پرېږدي، مونږ دواړه په یو ځای نه شو تللی. نو شعر کې ډېر ښکلی خیال دی او بیا پکې ورپسې شعر باندې زه نه وم پوه شوی چې د ترقۍ په باره کې څه خبره وه، خو په هغه شعر زه نه یم رسېدلی چې څنګه وم
د ترقۍ سوچ روان روانې تا سره نه ځم تر تا سره نه ځم ته تر دمه نه ځې.
معنویت ښکاری په شعرونو کې. ورپسې شعر زما ډېر خوښ شو چې د مینې لار الله ته هم خوښه ده، په دغه لار ولې ثنا منلی. مطلب دا چې د مینې لار امن ته ځي، د مینې لار خوشحالۍ ته ځي، او د دین علاوه چې نورې ټولې لارې دي نو هغه د کرکې لارې دي، او د کرکې لارې چې دي نو هغه نه خوشحالي راوړی شي او نه امن او ورورولۍ طرف ته ځي. نو دا وایي چې د مینې لاره چې ده دا واحده لاره ده چې په دې باندې الله هم خوشحالېږي، چې یاره ده د ټولو بنیادونو سره، د ټولو کائنات سره، د ټولو انسانانو، د ټولو مخلوقاتو سره مینه وکړه. نو دا یو مثبت او مناسبه لاره ده چې په دې څوک دي. دا خپل سنم ته وایي، خپل محبوب ته وایي، خپل دوست ته وایي چې ته په دغه لاره ولې نه ځې، ځکه چې دا د الله هم خوښه ده. خو پته نشته چې ولې ته منفي طرف ته ځې او مثبت طرف ته نه ځې. او ته د زبیر په زړه کې اوسې اوسې غمه هر څو دي چې شرمه نه ځې. نو په دې کې د ډېر نازک خون دی انداز کې، ډېر په ښکلي رنګ کې، دا قافیه هم ډېره وړه غوندې قافیه وه، سنما او زما او سما او دما ډېر په ښکلي رنګ کې غزل کې استعمال شوی وه. نو داسې ښکارېدله چې شاعر د لفظونو د حرمت نه او د لفظونو د قیمت نه ډېر واقف دی. خو دا ده چې د خپل کلام سره لکه دی کلام الله ګران په وینا کې ډېره ناانصافي کوي.
ٹھیک شو بیا ورته وایي زبیر ورور چې بیا راځي پروګرام کې، نو کم از کم د شعرونو داسې وایه چې دغې په هغې نغه معنی روز یو بل بنده پرې پوهېږي، په اسانۍ سره واوري، چې کله واوري نو بیا پرې پوهېږي بنده. ښه، نو تاسو ځان ته نه مخلاصوي او ټکي مخرئ او ډاډه ډاډه وایي چې موږ پې هم ډاډه خبرې بیا کولی شو. ډېره مننه زبیر ورور، تاسو به اورېدلې یاباسین صاحب د شعرونو په حوالې سره ښه نظر دی چې لکه شعرونو کې هم فنکاري شته. دا ډېره مهمه خبره ده، لفظونو فنکاری په غزل کې په شعرونو کې ډېره زیاته ضروري وي. او چې کله یو شاعر په دې باندې پوه شي لفظونو سره لوبې کول، د لفظونو استعمال دغه فنکارونو، بیا دغه شعرونو کې خامخا څه رنګ او ښکلا او معنی ته نه روزي. ډېره مننه تاسو ټلیفونو کې. موږ سره دنیا یوسف زی ده د سوات نه، ګورو چې څه وي. ستړی مشي دنیا، څه به راسره شریکې.
السلام علیکم ناهید خورجان، سلام کوم حسین صاحب، سلام کوم. زه ډیر زیات خوشاله شوم چې ما کال مینا شو.
زنګ هم ډیر خوشاله شو چې ته راغې دنیا د ځکه چې همیشه ستا فرمایش چې تنقیدی نشست را جوړ کړي. نو چې بیا ته راشي موږ ته هم ډیر خوشاله یو. څه به راسره شریکې نن؟
او زه خو ډېره زړه سره کوم لکه اوس زه ډېره خوشاله شم چې ما کلمه شوم دي ښه زمونږ ټول شپه ډېره خوشاله او زه خپل غزل وایم.
ارشاد ارشاد.
دغه پیرزو په مونږ خسي د ملا نه کیږي
او دنیا دا به ته وي خو څنګه تاسو وختي وار د زبیر او شیرونو خو مونږ په خبرو کې خو سپاره مرام وای خو ډاډه وای چې تاسو په هر شیر باندې مونږ پیګو ټیک شو.
دغه پیرزو په مونږ خسي د ملا نه کیږي.
دغه پیرزو په مونږ خسي د ملا نه کیږي.
دینی په مینا کې د جنگ هم رغونانه کیږي.
بیا وایو.
دینی په مینا کې د جنگ هم رغونانه کیږي.
ډیر ښه. دینی په مینا کې د جنگ هم رغونانه کیږي.
او زه به د خپل زړه څخه خبرې پاتې ساتم.
زه به د خپل
زبر د خپل زړه څخه خبرې پاتې ساتم. تجربه وای چې د خپل زړه نغلا نه کیږي.
تجربه وای چې د خپل زړه نغلا نه کیږي. ډیر ښه.
او ساري قسم فوګمې راګرا ته مخ وځلم. ساري قسم فوګمې راګرا ته مخ وځلم. د یار دیدن کوم د ستورو پرانا نه کیږي.
د یار دیدن کوم د ستورو پرانا نه کیږي.
بے قراری نه دی صبر ته چر تاو نه رسی. بے قراری نه دی صبر ته چر تاو نه رسی. داسې ستاد ژوند خو داسې ټول ژوند خو ستا پنن او په سبا نه کیږي.
داسې ټول ژوند. بیا وای د دنیا د شي.
بې قراری نه دی صبر ته چر تاو نه رسی. داسې ټول ژوند خو ستا پنن او په سبا نه کیږي.
داسې ټول ژوند خو ستا پنن او په سبا نه کیږي.
مینا باندې کیږي پکېږي نو په مینا کیږي. مینا باندې کیږي پکېږي نو په مینا کیږي. دا په سوال نه شي په خیرو او په دعا نه کیږي.
دا په بیا ودا شي.
او مینا باندې کیږي پکېږي نو په مینا کیږي. دا په سوال نه شي په خیرو او په دعا نه کیږي.
خیرو او په دعا نه کیږي. بیا
سمراته وایا چې ټول مې د زړه وباسه. سمراته وایا چې ټول مې د زړه وباسه. زه چې هر څه وایم ته وایې چې دا نه کیږي.
بیا وایي دا شعر. سمراته وایي په شعر دې پوینو شو. سمراته وایي چې ټول مې
د زړه وباسه.
زه چې هر څه وایم ته وایې چې دا نه کیږي.
اخیری مقطع یې دی چې مینه ده خو پښتنه ده روایت هم ساتي. مقطع یې دی اخیری.
مینه ده خو
پښتنه ده روایت هم ساتي. ګرانه ګرانه په جر خریستاو د دنیا نه کیږي.
څنګه وای په شعر ګرانه
مینه ده خو پښتنه ده
روایت هم ساتي.
ګرانه په جر خبرستاو د دنیا نه کیږي.
ګرانه په جر خبرستاو د دنیا نه کیږي.
او دا
ډیره مننه
اباسین صاحب نظر ته غواړم.
ډیره مننه دنیا راغې ګورو چې ساس شیلون پکته باسین صاحب سوې دی. باسین صاحب
دا چې د دې چې د یو دنیا او د پښتنو دنیا خو نن څه دی وو نه راځي
کنه.
دا ولا مطلب چې کومه ده مطلب زور ته زه وګورم.
دغه پیرزو په موږ هڅه د مودان کې
موږ کوم شعرونه اورېدلي بلکې پنن ټول ورځ کې جما سمه شعرونه سمه خبره اورېدلي دي. نو دا غي د ټول نه زوردار شعر ده چې دغه پیرزو په موږ هڅه د مودان کې. یعنی په مینه کې د جنگ عمر ګونه.
جنگ دنیا ورانه او مینه دنیا آبادای او موږ د بدقسمتۍ نه بداسې وطن کې اوسېږو بداسې خاوره باندې ژوند تېرو چې هلته موږ جنگ ښکاره کوو او مینه پټه پټه کوو نو دا یو ډېر عجیبه غوندې صورتحال دی چې محترمه دنیا یوسفزۍ په دې وینا مجبوره کړې ده چې زمونږ نه خو په مذهب کې په مینه پابندي شته او نه مطلب دا دی چې په پښتونولۍ کې چې ته د انسانیت سره مینه وکړې، ته د خپلې خاورې سره مینه وکړې، ته د خپل وطن سره مینه وکړې، ته د کائنات سره مینه وکړې، ته د الله او رسول سره مینه وکړې، نو په دغه مینو باندې نه څه پابندي شته او نه څه نقصان شته. نو محترمې بیبي ډېر په ښکلي جادوګر انداز باندې د جنګ او د مینې ترمنځ بیلتون پیدا کړی دی چې جنگ چې دی دا تباهي راوړي او مینه چې دا آبادي راوړي، دا خوشحالي راوړي. ډېر زوردار شعر دی، ډېر زوردار.
ډېر ښه.
او بیا له دې پس چې نور شعرونه کوم دي چې زه به د خپل زړګي نه څو خبرې پټې ساتم، تجربه وایي چې د خپل زړګي نه غلا نه کېږي. ومغه د ترغزل کړای په روانه ده، محفوظ باندې باندې او ډېر خوږی معنی او ډېر خلفاظ او ډېر خبندش. بیا لکه ستا د قسم وي سپوږمۍ لږ راته مخ وځلوه، د یار دیدن کوم د ستورو په رڼا نه کېږي. دې کې د فطرت سره د مینې یو ډېر زبردست تصویر دی. په دې دننه د فطري حسن یو خبره ده او بل خوا د قدرتی ماحول دننه اوسیدونکي خلک چې دي چې هغوی په نیچر کې موجود وي، اوس په ښارونو کې دا منظر موږ له نه شو لیدلی. دا موږ په کلو کې لیدلی شو، دا موږ په بانډو کې لیدلی شو، دا موږ په فطري ماحول کې لیدلی شو. دا منظرونه چې دا ښار نه اوس لرې شوي دي، په ښار کې دومره رڼاګانې چې نه ستوري ښکاري او نه سپوږمۍ ښکاري. نو د دې وجنه په دې شعر کې یو خوا خو د منظر کشي ډېره ښایسته ده، بل پکې دننه دا جذبه چې کومه پرته ده، نو د سپوږمۍ سره هسې هم د حسن او هسې هم د لطافت یو تاثر ذهن ته راځي. نو دغه لطیف تاثر چې دی دا ډېر په ښکلي ډول باندې بیبي بیان کړی دی. زه ګڼمه چې ډېر ښه تغزل لري. وړاندې شعر کې وایي چې بېقراري یا بې صبرۍ ته چرې ونه رسي. بیا بله مثله ماته پوره یاده پاتې نه شوه، نو زه ګڼم چې دغه تغزل سلسله مخبوران دی روانه ده. په ورپسې شعر کې وایي چې
مینه
به نه کېږي که کېږي نو په مینه څنګه
همدغه شان دی. مینه به نه کېږي که کېږي په مینه،
مینه به نه کېږي که کېږي نو په مینه
کېږي. دا په سوال نشي په خیرو په دوان
کې. نو الفاظ موږ نه یې د بیت د بخنه کې خو مفهوم او مطلب زما ذهن ته راځي. دا د چې په دې کې فنکاری شته او استکاری په کشکاری د شاعر په الفاظ او قدرت په کې په نظر راځي، په معنی باندې لاس بر دی او مغه خبره په کې مخکې تللی ده چې هر کار د دنیا هر کار چې دی هغه چرې هم په بل رنګ نه شي کېدی، د مینې نه علاوه بله هېڅ لاره نشته. ما ته خپل یو شعر رایادېږي چې نظر منم نه زور منم نه عقل فهم منم، نظر منم نه زور منم نه عقل فهم منم، یو محبت راته د هرې پېښې خلق ښکاري.
ډېر ښه.
نو واقعي چې مینه واحده لاره ده د دنیا کې د آبادۍ او د خوشحالۍ لاره ده، دا په بل هېڅ طریقه نه کېږي. او مینه چې ده دا د مینې نه پیدا کېږي، لو بګټس لو، دا د مینې نه پیدا کېږي. مینه په زور نه شي را پیدا کولی، مینه نه په خبرو را پیدا کولی شي او نه په دعاګانو. دا مینه د مینې په بدن کې را پیدا کېږي او مینه اکثر د حسن په اثر کې را پیدا کېږي. چې ته کوم ځای کې متاثر شي د حسن نه، نو هغه ته هغه حسن که د الفاظ وي، هغه حسن که د رویې، هغه حسن که د منظر وي، هغه حسن که د آواز وي، د مختلفو صورتونو کې را پیدا کېدای شي هغه مینه. ورپسې شعر و چې سم راته ووایه چې ټوله مې له زړه وباسه، زه چې هر څه ووایم ته وایې چې دا نه کېږي. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. د قافیې ډېر ښه استعمال پکې شوی دی او ډېر مانیخیز شعر دی. او زما خیال دا دی چې د تشریح وضاحت هم د تشریح او تشریح او وضاحت ضرورت هم نه لري ځکه چې په شعر کې معنی ډېر ښکاره ښکاره پرتې دي او مطلب یې دا دی چې یاره زه چې غواړم نو هغه هغې سره ته اتفاق نه کوي ځکه چې زه هر څه ووایم هر څه وغواړم هر څه بیان کړم نو ته راته وایې چې دا نه کېږي نور هر څه کېدی شي خو زما د خواهش احترام نه کېږي نو دا هم یو ډېره د مینې او د حقیقت نه ډکه خبره ده او مخکې وایي چې مینه ده خو پښتانه د روایت هم ساتي نو دې کې د خپل کلچر قیدونه او بندونه هم په ځان باندې مني ګرانه که جار خبرې ستا او د دنیا نه کېږي مطلب یې دا دی چې که هر څو زمونږ مینه ده د یو بل سره او مونږ یو بل ته نږدې یو خو د پښتو څه قید او بند شته د پښتو څه بریدونه شته د پښتو څه لارې چارې شته نو د هغې پابندي به هم ضروري که هر څو مینه ډېره زوروره ده خو هغه د پښتو یو شعر رایادېږي چې پښتو مطلب بتوایم شعر رانه هېرېږي خو مطلب یې دا دی چې حسن د سکرم چې حیا نه لري حسن د سکرم چې حیا نه لري اخر پښتو د څه خندا خو نه ده د پښتونولۍ قید هم مني د پښتونولۍ پابندیانې هم مني مینه که هر څو زوروره ده مینه که هر څو تېزه ده او د پښتنو مینه خو دومره تېزه ده که تاسو خیال کړئ نو کله کله د مذهب قیدونه هم نه مني لکه یو ټپه ما ته رایادېږي وایي چې د ماښام لمونځ د قبول مشه د ماښام لمونځ د قبول مشه دن د پرېښو د ایمان کوي سوالونه او یا دا بله ټپه چې یار مې هندو زه مسلمان یم یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره د رمضان جارو کومه نو مینه چې دا هغه کله کله د مذهب د قیدونه نه هم واوري خو د پښتو د قیدونه نه نه اوري ځکه چې پښتو چې دا هغه زیاته ګرانه ده د پښتونولۍ په دنیا کې او مذهب چې دی مونږ چې قضا شي بیا ادا شي نه ادا کېږي قضا شي دي
دننه بالکل نو
نو د دې غزل ډېر شوخ او پوخ غزل دی او زه دا ګڼم چې ما په دې ټوله دنیا کې چې د چا ښځې شاعرې غزل اورېدلې دا په کې د ټولو نه پوخ غزل وو
نو ډېره مننه دنیا یوسفزی واده ورېدلې ښکلې نظر ساده غزل په حواله سره چې ډیره حوصله وزه خبرې دي دنیا یو سوزیا باسین سره دا یو نوی لیکوال د ینګ جنیا د وړه کمر جنیا د خوري رخکلی ډیر پوخ غزل لیکي همیشه موږ سره پروګرامونو کې راځي نو ډیره او دا د دې غزل خلا د شچې دا همیشه ډیره اسانه ام فهم روانه جب استعمالي هر سو پکې نوی والے جدید نوی رنگونه پکې وي او دا د دې غزل کلام دو د متلی در مکتی پوری هر یو شعر خونن خواکی دا مطلب خو ډیر زیات زوره وره و او همیشه ویل کیږي چې په غزل کې رومنه مطلب چې ستار دل تنه شروع شو یو زوره ور نوغه پوره خلک وته یک دم وګونه ورته او رابرن شي وته بالکل غوغ غوغ شي چې او دی غزل کې وسوینه دنیا نه غزل هغه شنه تو ویلو چې واکی هر چا به تنه خوند غي شو ډیر غونه ځان کې ډیر هر یو شعر ځان کې ډیر معنی لري ډیر خبري ور باندې کیدې شي خو د وخت د کمی د وجب موږ وای په مجموعي تو غوند ډیر خپل غزلو موږ سره یو بل اوردون کې د خالد اورګ زید د هنګونه نو ګورو چې دی را سره هم څه شریکې دي خو هم شخ کلی شعرونه ځان سره ورو ګورو چې نن بت نساور په خیر اغلی خالد ترکزه
السلام علیکم نه سر تاسو سجیتا سلامونه مینا وړاندې کو
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام غزل تر ته ورا شو
ارشاد
نه غزل دي چې ځان بس نور در نساتم خدای تامان
ځان بس نور در نساتم
خدای پامان
خدای پامان
او عشق غیګ دې پرېږدم خدای پامان
عشق غیګ دې پرېږدم خدای پامان
ځان بس نور در نساتم خدای پامان او عشق غیګ دې پرېږدم خدای پامان او شعر دې چې ستادی دومره ملګرتیا جزاک الله
ستادی
دومره ملګرتیا
دومره ملګرتیا
جزاک الله
ملګرتیا جزاک الله
روحه خدای ته دې سپارم خدای په امان
روحه خدای ته دې سپارم خدای په امان
او زما وهمه زرا زما ان شاء الله
زما وهمه زرا زما
زرا زما ان شاء الله
ان شاء الله ها
زم یوزل ځان ته وایم خدای په امان
زم یوزل
یوزل ځان ته وایم خدای په امان
ځان ته وایم خدای په امان
او شیر دې درته وایم آشنا پر لا اله
درته وایم آشنا
وایم آشنا پر لا اله
پر لا اله
او پر اختیار دا ظالم رم خدای په امان
پر اختیار دا ظالم رم د خدای په امان
او دنیا خدا او خالد ماشاءالله
دنیا خدا
او خالد ماشاءالله خوزتنګم ترنظم خدای په امان
خوزتنګم ترنظم
ترنظم خدای په امان
خدای په امان نو ډیره مننه خالد خدای په امان او تاسو د غزل مونږه اباسین صاحب ته وړاندې کوو چې هغه پیسه نظر وړاندې کوي ډیره مننه دی اباسین صاحب
خالد اور جبر تو نو تجربہ کرے گا اختاری کی دیسی تازہ تازہ تھا اور خط تجربہ اختاری تکلف پتی لگ نظر راضی جزاک اللہ اور ان شاء اللہ اور لا الہ ماشاء اللہ لکه دا چې په دې په زور وکړي دا چې که هر څو په دې کې د آمد ډېر ښه کیفیت ښکاري او بیا هم د هغې باوجود دغه سیز یو تکلف را پیدا کړی دی او چې کله تکلف په غزل کې را شي نو هغې نه هغه الهامي رنګ کمیږي خو د دې باوجود هم ځان بس نور درنه ساتم د خدای په امان د پکې د نوې لهجې د لهجې مطابق پکې د ضرورت نشته خو پکې د وشي نو خره بیا د هغه پورې چپی و پورې شي او بل دا ده چې انتهایی مایوسی ده په دې غزل کې بے حد بے حد مایوسی ده خو زما پکې چې کوم شعر خوښ شو نو هغه ډېر ښه شعر دی دغه مایوسۍ باوجود چې ستا د دومره ملګرتیا جزاک الله روحا خدای ته دې سپارم د خدای په امان ډېر بېخي ښایسته شعر دی نوی شعر دی خو هغه د مایوسۍ کیفیت چې دی هغه آلریډي موجود دی ځکه چې که مونږ وګورو په دې ټول غزل کښې هغه شی خور دی شاعر بې انتها د ژوند نه مایوسه دی او مایوسي خوروونکي شاعران چې دي نو هغوی خلک خفه کوي د هر څو شاعر د درد نه او د کرب نه تېرېږي خو هغه دې دومره درد او دومره کرب په شاعرۍ کښې نه ورسېږي چې مایوسۍ ته ورسېږي کرب د بیانۍ درد د بیانۍ خو ورسره د همت او د حوصلې او د مقابلې درس ورکوي داسې شعرونه چې نو هغه د خلک چې ګوشه نشین کړي خلک د دنیا نه زړه تورې کړي د هر څو په دې غزل دننه فنکاري شوې ده ډېر ښکلی غزل دی خدای باوجود هم زه دا خبره کوم چې د مایوسۍ خورول چې دي دا یو ګناه ده
نو خالد اورنګزیب تاسو واورئ دلته ستاسو شعرونو کښې مایوسي ډېره زیاته ښکاره کېږي اوس یې دنیا خو اوس یې ګیر چاپېره او د پښتنو په سیمه کښې دومره عجیبه حالات دي چې هر انسان دومره مایوسه خفه دی او چې ته به هم داسې شعرونه هم وایې نو دا خو هغوی له نورو هم په زخمونو باندې مالګې دوړول دي نو کوشش کوه چې که چېرته داسې هر څه اباسین صاحب وایي چې تاسو په دا تاسو په کښې یو فنکاري دي کښې ښکاري ډېر د لفظونو سره ملوبې کړې دي او د آمد کیفیت سره سره پکې دا شته چې تاسو ارادتن پکې هم ډېر داسې لفظونه استعمال کړي خو کچری دی کې وسره بیا د حوصلې خبرې هم وشي د امید خبرې هم وشي نو هغه بیا هغه د درد او کرب ورسره لږ کمیږي نو
او همیشه بل دا انسان په شخصیت باندې دای په جون باندې اثر کوي. کوشش کوي چې په شعرونو کې زیات تر د امید او د خوشحالۍ داس خبرې کوي چې کیدې شي هغه پوره شي او یو خو جون یو خو رڼا یو خو ښکلا د امید د سحر راشي جون راشي ښکلا راشي. نو به ډېر خوند وکړي. خو بیا هم ډېره مننه تاسو ټلیفون وکړو خپل نوي شعرونه نوي تجربې مې را سره شریکې کړي او ښې تجربې دي موږ سره. بل څوک دي؟ ګل جمعه خان روغ لیونی. دا خو پوره شعر دی. ګل جمعه خان روغ لیونی په خیر راغې.
خیر اوسې نه ښار بيبي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تا خواسي زمانو نه بس مکمل شعر جوړ کړل دی. بس چې په ډېر مینه سلامونه احترامات
وانه نه رو جان وګ شو ته کن ګل جمعه خان روغ لیونی کړي چپی مګوش مارو پوره یو مصر ده. خدی سمره ولی جان سره
خو شعر خو به شعر نه جوړیږي نو.
جی 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 ارشاد.
سلام تاسو ته سلام نه.
وعلیکم السلام. خوشاله شې.
محترمه غزل ته اعظم یو خو د مولا بل د ساکی د غلو اکرام وګورا. د ساکی د غلو اکرام وګورا په میخانه کې پروت امام وګورا. دساکی دغه لو اکرام وګورا په میخانه کې پروت امام وګورا.
پروت امام
منبر ذکر چې د هورو کوي په منبر ذکر چې د هورو کوي نن د هغه په لاس نن د هغه څنګه کې اسنام وګورا.
روجان لیک په مزه مده سیرن بوي چې زه په هم او باسین سه په هم فیږي په منبر ذکر د په منبر ذکر چې د هورو کوي
په منبر ذکر چې د هورو
کوي
نن د هغه څنګه کې اسنام وګورا.
نن د هغه څنګه کې اسنام وګورا.
او غشي باڼه بل خوا د ورځو تورې غشي باڼه بل خوا د ورځو تورې زما د مرګ دا انتظام وګورا.
زما د مرګ دا انتظام وګورا.
او د صبر هر انداز به اولیدلو
د صبر
د صبر
هر انداز
هر انداز به اولیدلو
اولیدلو.
او رقیب اوس می انتقام وګورا.
رقیب اوس می انتقام وګورا.
او په کوم یو جرم دا سزا را کوي په کوم یو جرم دا سزا را کوي لک خو د دغه ځای احکام وګورا.
لک خو د دغه ځای احکام وګورا.
او غیګ ورکول څه ضروری خو نه دی. غیګ ورکول څه ضروری خو نه دی. پستر ګستر ګو کې سلام وګورا.
پستر ګستر ګو کې سلام وګورا.
او د حسن شمع بل ځای ما بلوا. د حسن شمع بل ځای ما بلوا زما د ژوند د تور ماخام وګورا. زما د ژوند د تور مخام وګوره. او روغ لیونی به درته ټول ښکار شي. روغ لیونی به درته ټول ښکار شي. د ده لیکل د ده کلام وګوره.
د ده لیکل د ده کلام وګوره. دغه کلام دی باسین صاحب ته وړاندې کوو. دغه لیکل چې سو یاباسین صاحب. جی باسین صاحب وخت را سره 15 منټه دی نو د دې غزل باندې به په خبرې
کوشش کوو چې بس خبره پدې زر کو. غزل کې محترم روغ لی وایي کوشش کړو داسې د زه مونږ ته اکثر په داسې ګپ شپ په محفلونو کښې ورته برقي کړي شعرونه وایو چې ځینې شعرونه پکښې داسې دي لکه برقي کړی شوي په زور پکښې اچولی شوي. یعنې د آور کیفیت زیات لري. د آمد کیفیت په دې غزل کښې ډېر کم ښکارېدو. په یو شعر کښې په ما ډېر ښه ولګېد چې د حسن شمې بل ځای مه بلوه زما د ژوند دا تور ماښام وګوره. په دې کښې شاعري هم ښکارېده. په دې کښې د آمد کیفیت هم ښکارېدو. نور په دې کښې یو خو د دې قافیه چې ده هغه زیات تر د پښتو نه وه. یعنې پښتو او باسي ټول ټکي د پښتو نه وو. نو چې کله قافیه دغسې شي نو بیا مسالې پیدا کوي. هغه د وژنا شعر پور پور ګنجلک شي او باغ رنگ کې رنگ شي. یو ما خام قافیه په کې د پښتو باقی د ټول قافیه چې کای کرام او نام او احکام او کلام او دا ټول چې دی دا د پښتو تخي نو یو دغه د وژنا نه هم لک ثقالت پیدا کړو په کلام کې باقی په وزن او بحر په حساب باندې سکه مې کوزه نه ښکاری او خدا دې چې الهامي کیفیت کم ښکاری او د اور رنگ پکې زیات ښکاری آمد کم اور زیات یعنی په زور باندې شعرونه لیکلو رنگ پکې ښکاری لکه چې الهامي او د آمد کیفیت پکې لګي او پکې په زور لیکل شوي شعرونه یا په شعرونو کې ګوتې ډېرې والې شوي بیا بیا بدل شوي را بدل شوي د دې نه هغه اثر ختم کړی د عمله ده.
نو اباسین سے پدی بخبر کو چی سونا لکه ضروری ده نن سبا څنګه تاسو ذکر کو چی دی برتی کم از کم روغ لیونی روړ چی نو تاسو اباسین سے نظر ور دو چی سه شیرنو کی سه پکارو سه د سپکی سکتا پیدا کول یا سکالت پیدا کول بیا په خاص توګه د پښتو غزل او پښتو ټکی چورکی کم نو هغه بیا خام خام هغه سکالت به پیدا کوي. نو کوشش کوي چې کله هم یو پښتون شاعر پښتو لیکي په پښتو پیږي د لیکو تخلیق دواړه سلایتونه رکشن کوشش وکړي هغه بیا زیات کیفیت چې کی د پښتو پښتونولۍ هغه رنگ به زیات نه به زیات خاصر کې اباسین سے تاسو نه به تاسو کوچی سونه لکه د الهامي لکه برتی شعرونه چې تاسو وي د شعر سونه لکه دغه کیفیت ته زیان رسي هغه روح ته سونه زیان رسي لکه سونه دغه اثر بیا کمیږي په دې کې لګي خبرې وکړو.
دا سیدا د دې چې بنې کړو اېر چې دا خپل الهامي قوت ته چل نه پاتې چا له ور کې او هغه شعر لیکي هر څوک شعر نشي لیکلی هغه یو شعر دی زما چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده ګناه محبت او شاعری کله په زور شي
ډېر ډېر ښکلې ډېر زبردست ډېر ریښتیا
مینه او شاعری چې دا د زور شي نه دا په خپل راځي او په خپل کیږي او زه شاعرانو رونو خویندو ته دا ویل غواړم چې څومره سوچه تاسو څومره ساهو یې تاسو یعنی څومره اوریجنل یې تاسو چې خپل رنگونه خپل ترکیبونه خپل الفاظ دا که تاسو استعمالوي نو د دې سره کوم تاسو یو ځانګړتیا یو پیژندګلوي جوړیږي او خپل رنگ نه نو هغه چرې هم ژوندې نه پاتې کیږي هغه د نورو شاعرانو په رنگ کې رنگ شي او هغه خپل اصلیت برقرار نه ساتلی شي. دا د فیل کچې یو پښتون دی د پښتون سړي نه خدا ده چې یا به بریتونه یا به ګیره یا به دواړه ګیره بریتي نو که فرض سره کلین شي او کې د پښتونولۍ اثرات په خپل مخ باندې کم کړل یا دا هي سره کمیس پر توګو اسکټ صادر څنګه چې دغه هم لري کړل بیا هیڅ څوک هم دا نه غني چې دا پښتون دی ځکه چې باقي د پښتنو نخې نشته او بیا ور سره ژبه هم بدل کړل دا خو ټول نخې دا غنه لاړي دا سره هیڅ ثبوت نشته چې ځان پښتون ثابت کی دغه رنگ کیفیت چې دی نو هغه په شاعرۍ کې هم دی چې په شاعرۍ کې خپل رنگ پریږدي او پردي رنگونه پکې اچي پردي الفاظ پکې اچي پردي خیالات پکې اچي نو بیا هغه شاعري چې دا هغه ستا شاعري ده ښکاري او نه هغه شاعري په خلکو ځان منلی شي نو دا په کار ده چې خپل اصلي رنگ کې شعر ولیکلی شي او آمد چې دی په زور باندې شعر لیکل بالکل نه دي په کار لس غزلې په کال کې لیکه خو چې کله راشي نو لیکه او کته د ورځې شل غزلې نه لیکي خو چې پاغې کې د آمد کیفیت نه وي پاغې کې د الهام هغه شوخي نه وي د الهام هغه برکت او د الهام هغه تقدس پکې نه وي بیا هغه شعر نه په خپله د څوک خوند اخیستی شي او نه هغه په بل چا اثر کولی شي.
بالکل ډېره مننه اباسین صاحب ډاکټر اباسین صاحب ډېره مننه ډېر خوند کو ځین چې ورته ډېره مننه ګرانو خوګردن مننه په مخم خو ګرانو خو ګوردونکو په دې هله چې د پروګرام نوم خوندو مقصدی او د باسین سیب کمی ګټوري مشورې وي د شعر د لیکو حواله سره تخلیق په حواله سره چې دا هم ان شاء الله ملي کې نو تاسو په شعرونو کې به خپل ځانګړتو به خپل اصلي پیدا شي چې کم دی او شاعر د کامیابی د پر ډیر زیات ضروری دی او خپل ځان پر نور باندې منلو د پاره. نو ډیر وختونه درته غواړم، همدغې خبرې سره د نجات غواړم. د الله په امان.